سلامونه او ستر مسید مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هر کلای کوم. وخت په پېښور کې دا وخت د مازیګر شپږ بجې دی. په دې غړي کې به درته د سر خبر د پاکستان د نگران وزیر اعظم د افغانستان پر طالبانو باندې د تنقید په اړه ریپورت دی، او د دې ترڅنګ بیا د افغان کډوالو د ستنېدو او نورو د سیمیز او د پاکستان او قبایلي سیمو په اړه باندې ریپورټونه درته لرو. دا هر څه به وروسته وي. په پایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. سرټ کې د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات 3000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د نړۍ د لویو جمهوریت لرونکو هیوادونو چې سیوان لوړ پوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل او حماس جګړې په اړه متحد موقف اعلان کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې شوې دي. انور حق کاکړ نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی امید و چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر راتلو وروسته به د پاکستان مخالف ډلو او په ځانګړي توګه د تحریک طالبان پاکستان خلاف سخته کاروایی وشي، خو د په خبره داسې ونه سو او پاکستان کې ترګري نور هم زیادہ سوا.
بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے.
انور لک کاکڑ زیادہ کا چپتیر دو کلون کی دا پاکستان دننا 2022 پاکستانیان په ترګری پیښو کې وژل شوی چې په وینا د دې ځمواري تحریک طالبان پاکستان دی چې د افغانستان مځکه د پاکستان پر ضد کاروي. د نگران وزیر اعظم د روسي څرګندونو په اړه افغانستان څنګه دی ویلي، البته د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی له بی بی سی پښتو سره په مرکه کې چې د نومبر په شپږمه خبره سو وویل چې په پاکستان کې د ټي ټي پی بریدونه نوی نه دی بلکې له شاوخوا شل کلون راځي روان دي. متکی زیاته کړه چې د وسوال د پاکستان په خاوره کې دننه له افغان پولیسو څخه 400 یا 1500 کیلومتر لري بریدونه کوي، نو امنیت د هغه هیواد کورنۍ موضوع ده چې باید خپله اواره کړي. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په خورم نومې پولیس تانې برید کړی، خو پکې چاته مرګ جوبله نه داوښتې. د خورم تانې مطبوعاتي څانګې نن مشالېډو ته پاستولي بیان کې ویلي چې بیګا ناوخته وسلوالو په تانه د راکټونو حمله وکړه چې پکې د تانې ودانۍ ته لږ زیان ورسېدی. بیان زیاتوي چې پولیسو د سیمې د اوسیدونکو په مرسته ځوابي کاروایی وکړه او حمله په شا وتنبوله. ولخوا د کرک ډی پی او سجاد احمد خان په خپل یو بیان کې ویلي چې د پیښو وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د برید ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. ملګری ملتونه وایي چې د نومبر 8 د شپې تر 11 بجو پورې د تورخم دروازې لاري 15209 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه سول. دا خبره د کډوال لپاره د ملګری ملتونو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشالېډو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د نومبر تر 8 پورې یوازې پر تورخم لار د ستانه سو کډوالو شمېره له 215000 زخه وشته ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ستانه سو افغان نانو شمیر 2200000 یاد کړ. بلخوا د انتظامی چارواکو تر مخه پر چمن سرحدي لار هم زرګونه بیا اسناد کډوال افغانستان ته وشته دي. د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټې وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. بلخوا د بشري حقوقو ادارو او ملګرو ملتونو کډوالو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې دغه لړۍ ودروي، ځکه چې په دې کې ځینې کډوال داسې دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر نگران وزیر اعظم سره د لیدو پر مهال ویلي چې د 2024 کال د فروری په اتمه کې دونکو ټولټاکنو ته تیاریانې مکمل کړې دي. د پاکستان جیو نیوز او ډان ورسپانې په ګډون نورو رسنیو لیکلي چې سکندر سلطان راجا پرون له نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ سره د هغه په دفتر کې ولیدل. د انتخابات د کمیشن مشر وزیر اعظم ته وویل چې د نوو حلقو بندیو حتمی فهرست د نومبر پر 1 خپروي. د پاکستان نگران وزیر اعظم د انتخاباتو د کمیشن مشر ته ډاډ ورکړ چې د انتخابات لپاره مالی امکانات او امنیتي عمله ورته برابر ده. د قومي اسمبلی په اگست میاشت کې ړنګ شوی وای چې تر هغه وروسته له عین سره سم باید انتخابات په 3 کې شوی وای. خو انتخاباتي کمیشن وویل چې د عین لمخې باید لومړی له سژنې سرشمېرنې سره سم نوې حلقې بندۍ وسی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات 23,000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دې ته په پام کې چې زلزلې د دوو خلکو روغتیایي تاسیسات ویجاړ کړي. د صندوق د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت په ګډون د خپلو مرستندوی شریکانو د مرستو پر مټ سیمې ته په بیړني ډول د اتیا ټنه طبي وسایلو لیږدول تنظیم کړي دي. یونیسف ویلي وروستۍ زلزلې په ټول هرات ولایت کې د اوبو نظام زیانمن کړي، خو د اروپای ټولنې د بیړني مرستو پر مټ به په 500 او روغتیایي مرکزونو کې د اوبو تاسیسات ترمیم کړي چې 14,000 کسان به له پاکو اوبو څخه برخمن شي. اور سه خبر دا چې د نړۍ د اولو جمهوریت لرونکو هیوادونو جی او 7 لوړپوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل حماس جګړې په اړه یو موقف اعلان کړی. دوی دا اعلان په ټوکی کې تر تاکیدي غونډې وروسته نن وکړ. دوی د حماس غندنه او د اسرائیل د خپل دفاع کولو ملاتړ وکړ. د ډیپلوماټانو په غزه کې ولسی وګړو ته د مرستو رسول عمل د تیزولو په هدف په جګړه کې د وقفو لپاره ژغ وکړ. د غیوادونو د 2 ورځو تر خبرو وروسته په یو بیان کې هڅه کړې چې حماس د غیر واضح تنقید او اسرائیل خلاف د بریدونو په اړه ښکاره دریس خپل کړي چې دا رنګه په محاصره فلسطین کې له ولسی وګړو سره مرسته وسی. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډو اوري په روانه غړي کې د جنونو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان نگران وزیر اعظم دا وکړي چې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې سوي. د چارو پوهان د انور الله کاکړ دغه څرګندونی څنګه ارزوي؟
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بد اعتماد فضا ډیره زیاته شوې ده. د مولا یعقوب یو بیان هم دی چې موږ په دباو کې راوړي په پاکستان هلې ځلې کې چې په موږ باندې د ډیورن کرخه ومني.
له پاکستان د بیا ستاسو افغانانو افغانستان ته د ستنېدو بهیر نن هم روان دی، خو په دوی کې داسې خلک هم شته چې په خپل هیواد کې سرپنا پاړه پریشان دي.
دوخه مخه د سیستل یو کال وخت به ور کړی وي، یو شپږ میاشتې وخت به ور کړی وي. هغه مخ کې ګرمۍ کې به سیستل ویم څه مشکل نه و، بلته به یو خیمه بچاولو سم خیمه کې گزاره کیږي نه. څه شي کې وړو له پیدا کې حاصل پیدا کې.
د پېښور په نظر بوټو په هنتون کې نن هم د شوزو 15 ورځنۍ میله روانه ده. په دې کې دوی پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
اغه خپل بوک خپل شاعری خپل ناول ایون ساينس باندې چې د فچو سټډي کړی دی، اغه په خپل پینل ډیسکشن دی پیلي د انوایرنمنت حواله سره.
نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوس. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي له هغه راځي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت راغلي په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې سوي دي. نو مودینن په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې ترګري په دې پیښو کې په پاکستان کې د میشتو بیا ستاده وګړو لاس دی او له هم دی وجې د هغه وی د استلو لړۍ پیل کړي ده. کاکړ په افغانستان کې د طالبان پر سرپرست حکومت نیوکه وکړي چې په خبره د پاکستان د بیا بیا خواستونو باوجود د ترګري مسلې د حل په برخه کې همکاري نه کوي. په افغانستان کې طالبان حکومت روسه د انور الله کاکړ د څرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلي. د چارو ځینې شنن کې وایي په روسي کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې چې لوجې دواړه خواوي پر یو بل تورونه لګوي. تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وای په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوې دي او د افغانستان واکمن د ټي ټي پی په اړه د پاکستان غوښتنې نه دي پوره کړي.
جسکه ذمہدار تحریک طالبان پاکستان کې دهشتګرد هن.
د دې ذمہوار د تحریک طالبان پاکستان ترګر دي چې د افغانستان د ځمکې په کارولو سره په پاکستان بریدونه کوي. په دې موده کې په ځانمرګي بریدونو کولو کې 15 افغان وګړي هم شامل وو. وزیر اعظم انوار الحق کاکړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په بدامنۍ خورولو کې بهراني وګړي ککړ دي او په افغانستان کې موجود د ترهګرو لیست یې هم د افغانستان عبوري حکومت ته ورکړی وو، خو چې هغوی سه مثبت ردعمل څرګند نه کړو نو دوی له پاکستان د ټولو بهراني وګړو د ویستلو فیصله وکړه.
اس پس منظر میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی بجائے افغان حکومت نے متحد
دا کوٹری گام پورته کول پځه افغان حکومت مشوره ورکړه چې پاکستان دی پخپل داخلي معاملات توجه وکړي. دا افغان حکومت د دې رویه او مرستي نه کول په وجه اوس پاکستان د خپل دی معاملات پخپل د سمولو فیصله کړی ده. په پیښور کې د خبريال او شینون کې شمیم شاهد نمی د پاکستان او افغانستان د موجوده سرپرست حکومتونو ترمنځ د یو بل په ضد د دې تورونو او نیوکو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل،
په حقیقت دا دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بد اعتمادۍ فضا ډېره زیاته شوې ده او دواړه غاړو په یو بل باندې تورونه لګي. د ملا یعقوب یو بیان هم دی چې موږ په دباو کې راوړي او د پاکستان دا هلې ځلې کوي چې په موږ باندې د ډیورنډ کرښه ومني. یو طرف ته دا ده، بل طرف ته د تحریک طالبان هم مسئله ده. نو زه نه پوهېږم چې دې نه به څه جوړېږي، خو بهرحال د پاکستان او د افغانستان تر منځ چې کوم حالات دي نو د دې زیات نقصان د دواړو هیوادونو ته هم دی او د دواړو هیوادونو وګړو ته هم دی.
وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په خبری کانفرنس کې یو ځل بیا وویل چې د اسناد نه لرونکو د ویستلو پالیسۍ باندې به عمل روان وي او په دې پالیسۍ کې به هیڅ بدلون نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای او چارواکي وایي چې بیګاش په تر نوښت پورې له پاکستان افغانستان ته د بیاسناته افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه وه. د چارواکي د خبره نن مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط کړی ده. افغان کډوال د پاکستان له مختلفو برخو لومړی په لوړګي کې د غو لپاره جوړ موقتی کیمپ ته ځي. حالته د نادرا سپتوی او بیا تورخم ته لږ دي. په لوړګي کې واستنېدونکو افغان کډوال مشال ریډیو ته ویلي په افغانستان کې سرپنا نه لري او اندېښمن دي چې روان ژمی به څنګه تیروي. د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر پر درېما اعلان کړی و چې په غیوات کې مش ټول بیا اسناد وګړي باید د هم هغه میاشتې تر یو درشه موزي کنه ورسته به په زور استل کیږي. د رواني نومبر میاشتې لومړی رایسي له تورخم او چمنلارو د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. فرحات شنواری رپورت لري.
په تورخم کې د ایمیګریشن یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط د نومبر په 8مه مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر 8مه نیټه شپې نه وخت پورې خوښه 15200 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه کړي او د سره د سپتمبر 10مه نیټه نه تر نومبر 8مه نیټه پورې یوازې په تورخم افغانستان ته د اوختو بیا سنا د افغان کډوالو شمیره 215000 نه پورته تاسو او نن هم دغه دستنېدو عمل روان دی. د چمن سرحدي چارواکو لوینا مطابق په چمن پوله هم تروسه 15000 نه پورته بیا اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی. د ملک مختلفو برخو نه هر ورځ په لزګونه کړي لومړی په خبرو بیا لنډی کوتل موقتی کیم ترارسي او دلته سپتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د لنډی کوتل موقتی کتی کیمپ نه بهر ولاړ یو بیا اسناد افغان کډوال عبد الله وای چې په کار و ژمی په ځای په اوړي کې ورته افغانستان ته د تلو امر شوی وای.
چې دوه خامہ حادثه استل یو کال وخت به ورکړی وای، یو شپږ میاشتې وخت به ورکړی وای. هغه مخ کې ګرمۍ کې به استل ویم څه مشکل نه و، بلته به یو خیمه بچاول اوس خیمه کې گزاره کیږي نه. څه شي کې وړول پیدا کې خاصول پیدا کې سوق ولته خو ژوند حال دی، یخنی دا کور نشته بل شي نشته دا حال ده، خو بس مجبور شو سوق عزت ګران دی بسړي باندې عزت سره چود دلته سي عزت خرابېږي مجبوري لاړ بشي سبق هم دا ټاټکی مزدوري مګول بل دلته شي نه. اته بچي ماشاءالله د سره فامیل اته کسانی شپږ می بچي دی یو ځای یو کور ولد اته کسانی نه هر شپه خدای چې کړي لپاره مې بل نه کړ
اغستلی
په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې د افغان کډوالو لپاره حکومتي او نادولتي ادارو د صحت مرکزونه خلاص کړي. د لنډ کوتل په موقتی کیمپ کې وی نادولتي ادارې الخدمت فاونډیشن ډاکټر زبیر شاه مشال او ریډیو ته ویل چې دوی هم افغان ناروغانو هر ډول درملنه کوي.
مونږ چې زیات تر کم مریضانو کتل نه کی زیات تر زنانه د ماشومانو بیماران دي چې غوی ته په دلارو کې په سفر کې ډېر تکلیف وشي. بل دا ده چې هغې آلریډي د تشې متیازو زخمونه چې کوم هغې سره نارمل دي هغې وته کېږي وته کم ماشومان چې زیاتر راځي د سفر د وجې نه په لاره کې ډېر زیات دوړه او دی گردالود چې سومرم دی دا هغې وولل جي او هغه زیات تر الرجي تبې سره سینې خرابې دي جي په ماشومانو خارښ ته ډېر زیات دي. ورسره پاس اته سوه کسان مونږ وکتل. صرف چیک اپ مونږ نه کوو دلته چې کوم دی د هغې له مونږ کوم ضروري ټیسټونه دي هر قسمه ټیسټ دلته مونږ هغوی له کوو. د هغې سره سره چې کومه ده مونږ د هغې له میډیسنز هم فری ورکوو.
په بیړني حالاتو کې د خلکو د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه د خیبر ضلع ویاند مقصود پردي وویل چې دوی افغان کډوالو ته خپل خدمات هر ورځ ورکوي.
روډ باندې اکسیډنټونه هم شوي دي چې په هغه کې مونږ سرویس فراهم کړی دی. تر اوسه پورې مونږ 450 چې کوم افغان کډوال دي مختلف قسم زخمیان مریضان هغو ته مونږ سرویس فراهم کړی دی. په دا کې شپېته چې کوم داسې مریضانو چې هغه د هسپتال د منتقل کېدو هغه مونږ لنډ کوتل هسپتال ته منتقل کړي دي. اوس جمرود هسپتال ته 340 چې کوم مریضان دي هغه مونږ په آن د سپاټ ټریټ کړي دي او اوس هم چې کوم د مونږ کیمپ دی هغه روان دی او ماشومان دي بوډاګان دي یا زنانه دي هغو ته خپل سرویس فراهم کوي.
قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم یو چارواکي غنی خان مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د کډوالو ته یوازې بسکټ او بور کوي خو بیا دوه وخته خوراک ورته ځایي فلاحي ټولنې او شتمن خلک ورکوي او د خوراک څخه مې ورته نشته. د پاکستان نگران وفاقی حکومت د اکتوبر په درېمه نیټه اعلان کړی و چې تر اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې دې ټول بې اسناده غیر ملکي وګړي له دې ملکه ووځي چې زیاتره شمېره پکې د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې د دوی د ستنېدو عمل تیز شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نیټې تر اعلان وروسته سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي. سیاسي ګوندونه تر دا منځ د ممکنه انتخابي شراکتونو لپاره له یو بل سره اړیکې نیسي. په همدې لړ کې د مسلم لیگ نون او متحده کومنټ انتخاباتي پیوستون د نومبر په 1 نیټه په لاهور کې اعلان شو. د چارو ځینې شنونکي د ته یو غیر فطري اتحاد وایي خو ځینې نور بیا دا دریځ لري چې د پاکستان په سیاست کې هیڅ شی هم غیر فطري او له امکانه بهر نه دی. دوی اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې تر دې زیات غیر فطري اتحادونه هم جوړ شي. نور تفصیل له اسلام آباد ته راشد خټک په ریپورت کې.
د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د انتخاباتو لپاره د 8 فروری د نیټې د اعلان نه پس په خلکو او سیاسي ګوندونو کې د انتخاباتو د کدو په اړه شکونه او بې باوري تر ډیره حده کم شوې ده. سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل کړې دي. د ګوندونو ترمنځ د سیاسي اتحادونو جوړولو لپاره خبرې هم روانې دي. خو تر ټولو لومړی اتحاد په 1 نومبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون او متحده قومي موومنت ترمنځ اعلان شو. د دواړو ګوندونو مشرانو په شریکه د شپږو کسانو یو کمیټې هم جوړه کړه چې په انتخابي سیاسي او اقتصادي مسلو شریکه کړنلاره وټاکي او په لاس ورځو کې خپل سفارشات د دواړو ګوندونو مشرانو ته وړاندې کړي. د مسلم لیگ نون او متحده کومومنت اتحاد له ځنه خلکو لپاره حیرانوونکی دی. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د انتخابي اتحاد د نظریې سره هیڅ تعلق نشته. د مشال رډیو ته وویل
دغه اتحادونه په نظریه باندې اډانه نه بلکې هغه په الیکشن کې د زیات نه زیات سیټونه ګټل او د سیاسي ګټې لپاره دغه اتحادونه کیږي. یعنی دا تو وګوره چې هم دی پیپلز پارټي په یو وخت شهید بنظیر بټو کله چې واقع شو نو هم د آصف علي زرداری دغه خاوند چې هغه قافلې چونکی حکومت په هغه ټن کې نقاتل لیږي وته ویلې خو چې کله په حکومت کې راغو نو هغه چودري پرویز الهي هغه لکه نائب وزیر اعظم جوړ کو وسره اتحاد موکو
د پیپل پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری په ګوټ کې د ګوند غړو ته د وینا په وخت سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخابي اتحاد هرکلی وکړو دوول چې خنه ته جبه هله رځ په ملک جمهوریت او د یو بل سره مقابله وي سور زوړاندې د آصف زرداری زوی او د پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری ویلو چې دوی د تحریک انصاف سره انتخابي اتحاد کولو ته تیار دي خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی وایي چې لا د انتخابي اتحادونو په جوړېدو کې وخت شته او په دې ابتدایي مرحله کې د ملګري او مخالف اندازه نه لګي د مشال رډیو ته وویل
څنګه چې ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این اگر نن الائنس اناؤنس شو نو ڈاؤٹ دا یو غیر فطری ہونے الائنس ہے لیکن ایون دین دب ہم گا یو پازیٹیو سینس کے والو اور نور دادے چھ کہو گوری نو اور آل ملک کی چکم دے کہنا انتہائی غیر یقینی صورتحال دے اور اسپیشلی اکنامک انسرٹنیٹی سارا سارا پولیٹیکل انسرٹنیٹی دا لدن ہم زما یو پی ایم ایل این اگر یو صوبائی وزیر ہم پاتے دے اور اس ہم اگر ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ دے نو سر ما خبر شو نو چھ ز اس پوری ہم پدے منے کنوینس
بلخ په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې انتخابات په خامخا کیږي او د مسلم لیگ نون او متحده قومي مومنت د اتحاد غونډه نور ډېر حیرانون کې پیښې به هم تر سترګو شي د مشال رډیو ته وویل
الائنس نے دا مینجمنٹ تے او کراچی دی مینج کول غواڑی انو کو ایون پیپلز پارٹی دغه پلان حصہ جوړ دل نو غواڑی انا غیلے یو اشارہ ورکلا دے اسٹیبلشمنٹ طرف نا چھ ک پیپلز پارٹی خپلو خبرو سره نو دریگی انا اغی سرا یو بل متبادل پلان موجود دے انداغی طرف تے اشارہ دا ان الیکشن را روان دے خو ما تا اس طرح خبر سو در بیا کرے چھ پاکستان کے الیکشن نکی کی دا مینج کی گی مینوفیکچرڈ کی گی انا دا داغی حصہ دا ان ما دے کہ غیر فطری خبر نخ کاری اور راتون کے وقت کے با تا سودا سے سو خبر نوری مو گوری
پوم نومبر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ دا نگران وزیر اعظم انور الحق کا کر سر پ اسلام آباد کی ولی دل او خاغت دے انتخابات دا پر کہ دون کو تیاریانو احوال ور کرو انور الحق کا کر پدیم کو جو حکومت پر الیکشن کمیشن سر پ شفاف او آزاد انتخابات کولو کے مرست کوي ولی دل پر کمیشن تا ټول وسائل او فنڈونه ور کوي او امنیت پ یقینی کوي چیف الیکشن کمشنر وزیر اعظم ته د انتخاباتو لپاره کې دون کو تیاریانو باندې نظر اچولو بلنه هم ورکړه راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
هم د انتخاباتو په اړه یو بل ریپورت دی هغه هم دا که څه هم د عامو انتخاباتو لپاره د راتلونکي 2023 د فروری اتم نیټه اعلان شوې ده خو د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې ډېرې په سستۍ سره روانې دي له عوامي نیشنل ګوند او جمهوري اسلامي پرته نور سیاسي ګوندونه تر دې دمه خپل انتخابي امیدواران هم نه دي اعلان کړي خو د سیاسي ګوندونو استازي وایي په روانو میاشت کې د امیدوارانو د نمونو حتمي کولو لپاره غونډې اوربللې دي تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
د فبرورۍ په اتمه نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د عوامي ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپل هلې ځلې توندې کړې دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه هم اوره کړې دي
خدشات خوشتا د خدشات باوجود چون کې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوریتي پارټي ده او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړلي او زموږ کانګریس کار هم شروع کړی دی خو چون کې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بین الاقوامي پریشر دی نو الیکشن به د یو فار صورت پانی کوي بلدار چې سپریم کورټ ته پکې انوال لے او لیکل هغه ورکړلی نو دینا افا کېدی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پرورې باندې ضرور کیږي
خو بلی خواته پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علمای اسلام فی پاکستان پیپلز ګوند او نور سیاسي ګوندونو بیا تر دې دمه د خپل کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړي د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبد الجلیل جان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپل کاندیدانو د نمونه لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډه رابللې دي او ضرب دوی د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړي
12 تاریخ باندې مونږه کینډیډیټس د نامې غوښته دي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرال کونسل اجلاس دی او ان شاء الله په نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به زموږ کینډیډیټس باندې غور اتمی رپورٹ به مونږ شایع کوو ان شاء الله عزیز
په پیښور کې د خبريال او شینون کې محمود جان بابر نمې په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپلو امیدوارانو د نومونو نه اعلانولو یوه وجه دا هم ده چې د نومبر د 13 نیټې پورې د نوي حلقه بندیانو عمل روان دی.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقي حد کم ځای سره لګي چې د پېښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دی او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دی او هغه حلقه بدل شي نو که دل مخکې نه ټکټ ورکړی شوی نو هغه ټکټ څه فایده بنی ده هغه به نقصان وي. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دې خبرې ته هم ګوري چې کومه کومه علاقه کومه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټکټ یې ورکړي دې به زیاته فایده وي.
یاد دې وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف الوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2 نیټه د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فبرورۍ 8 نیټه اعلان کړی و او د نومبر په 3 نیټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
را روانه هفته نه د میا نواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده. خیبر پښتونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. مونږ وکتل چې جمعیت علما اسلام یو ډیر لوی اجتماع هغه د مفتی محمود کانفرنس په شکل کې وکړه او په ټول ملک کې اجتماعات وکړه او دا چې دینو هلې ځلې روان وي د عوامي نیشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لګیا دی هغه جلسې کوي ځای په ځای اجتماع او د دې سره سره د وخت تقاضا هم ده ځکه چې سر ټیکنیکل ایشوز دي. یو ټیکنیکل ایشو خدا ده چې د مارچ نه مخکې مخکې به الیکشن ځکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دی نو د دې به نیم ممبران دا به ریټایر کیږي او بیا دغه فورم چې دی نو دا به نیمګړې پاتې کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانې روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي او په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سین او بلوچستان صوبایي اسمبلیان هم ماتې شوې دي. خدایږي روستو د عین سرسم په 3 میاشتو کې د نن عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوې چې د نوې سرشمیرنې د منځوري روستو د نومبر د 13 نیټې پوري د نویو حلقه بندیانو عمل روان دي.
د غلام غوث رپورت موریدی د سوات مټه تحصیل د پیرکلی اوسیدونکو له تیرو څور زراسي په احتجاج دي. دوی وای حکومت ورځخه درې سو کینالم ځکه د قانون د وی مادي په زور نیولې او باندې د میډیکل کالج ودانی جوړوي. دوی زیاتوي حکومت به د کار ته ځکه پرې نژدي چې په خبره د ژوند چاري پر همدې زریم ځکه پوری تړلې دي. وبل پلو د سواد پرسیال کمشنر وايي هغه مځکه تیر کال د قانون سره سمه لخل غوښتې او اوس پر کار شروع کول غواړي. نیاز احمد خان رپورت لري.
د سواد تحصیل مټي په مرکزی سرت د پیرکلی اوسیدونکو په دغه توګه احتجاج کوي چې حکومت ترې د سیکشن سلورم تر سوري لاندې 310 کلن ازمکه اخلي. د کلی په لسګونو خلق ازمکه ته تلونکو په لار ناستي او احتجاج کوي. ضلع انتظامیہ دغه سیمې ته چارواکي او پولیس لیږلي چې ځمکه قبضه کړي. احتجاج کې شریک د کلی او مشر پیدا خانوای چې د هغه او د ورونو لس کې لاره ځمکه په دغه کې شامل ده. دوی په دغه ځمکه کرونده کوي او ډیر په مشکلې دغه ځای اغسته.
موږ دلته په بهر ملکونو کې مزدوریانې کړې دي د دې لپاره کړې دي چې دا کانال نیم ځای موږ ساتلی ده چې په دې به موږ کور جوړو او که چېرته د دې متبادل زموږ سره نور سوی بیا خو په کار ده چې دی والي. او بل د دې زموږ د کلیو په خوا او شا کې ډېر خلک داسې دي او ډېر داسې کلي شته چې هلته د 300 کانال ځمکه د یو کس نه والي نو په هغه به هغه نور ځمکه قیمتي شي. دلته به د 300 کانال ځمکه کې 500 خاندانونه متاثره کیږي. نو زما دا سوال له خپل موجوده حکومت ته زما دا سوال له مشرانو ته چې تاسو راشي دا ګون ریالټی ویني په یو لس روپۍ زما ځمکه پټ لګولې نه یې ځکه نه ولیم نه یې زمانه ته پوسټ کړل نه یې زمانه غوته لګولل او دوی جبرن باندې چې دی ریاست دل تر راغلې ده.
د کلی یو بل مشر خان بچا وای چې پیر کله یو وړو کې شان کله ده پکې د خلکو لګلګې ځمکې دي. د نن وړاندې حکومت هم د کلی 259 کینال ځمکه د سوات موټر ویل لپاره اغسته. بیا سړیریش کینال ځمکه د پوری ټیک ټیک کالج د لپاره واغسته. د تر څنګ د سوات موټر وی انټرچین هم د غسیمه کې جوړوي.
په یو وړو شان پیر کری کې تاسو لور پروجیکټ ته ترقی راوړی دي زموږ زموږ د پیر کری د ازمکی چې دي دا زمونږ به زیات نه زیات څلور کنال ازمکه بده وکسي پنځه کنال ازمکه بده وکسي لس کنال ازمکه بده وکسي د په ډبل فکر کې زما په خیال چې اند دینه به زیات د کنالونو ازمکه د چانه نو مونږ اعتراض ځکه دی چې زمونږ نه ټول زمونږ چې څونه دستیاب وسایلو
د ضلع سوات مرستیال ڈپٹی کمشنر سہیل خان په دغه اړه مشال ډیډو ته وایي چې دغه درې سوه لس کینل ازمکه اغستو کې قانوني تقاضی پوره شوي
انتقال شوی دا انٹرچینج هغه انټرچینج موږ وروای کنا څه وی کنا څه وی کنا نو په خو دا
پسوات کې تیر حکومت باز داسې ترقیاتی منصوبو اعلان کړي چې وروسته پر خلکو نیوګي کړي لکه د چکدرې نه تر پتیپور پورې 80 کیلومتره سړک جوړول د سلورو یونیورسيټانو لپاره ځمکه اغستل د غرنګا ځنګلاتو محکمې باز سیمې خپل ملکیت ګرځولي حکومت وای دغه د سیمې ترقې لپاره لوی منصوبې دي خو ځای خلکو قومي جرګې او باز سیاسي ګوندونو اعتراض دي چې حکومت د ځمکو مناسب قیمت خلکو ته نه ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
او هم لدی سره د خبرونو نیمای ته راورسیدو د خبرونو لنډیز دراورو د پاکستان نگران وزیر اعظم وای په افغانستان کې طالبان حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترګری پیشي زیاتې سوي دي انوار الحق کاکنن په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی قوي امید و چې په افغانستان کې طالبان حکومت تر راتلو وروسته به د پاکستان مخالفه ډلو او په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان خلاف سخته کاروایی وسي خو دده په خبره داسې ونه سو او پاکستان کې ترګری نور هم زیاته سوه د دې وروستۍ څرګندونو په اړه افغانستان کی طالبانو لا څنګه دی ویلی د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په خورم نامي پولیس ټانه برید کړی خو په کې چاته مرګ جوړه نه دا وشته د ټانه مطبوعاتي څنګه نن مشال لیډو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پیګا شپې نه وخت وسلوالو په ټانه د راکټو حمله وکړه چې بګي د ټانه ودانی ته لږ زیان ورسېدی ملګر ملتونو وایي چې د نومبر 8 تر شپې د شپې تر 11 بجو پورې د تورخم دروازې لاري 15209 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه سول د خبره د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشال ریډیو ته وکړه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر نگران وزیر اعظم سره د لیدو پر مهال ویلي د 2024 کال د فروری پر اتمه کېدونکو ټول ټاکنو ته تیاریانی مکمل سوی دی د پاکستان هجو نیوز او ډان رسپانی په ګډون نو رسنی لیکلي چې سلطان اسکندر سلطان راجا پرون له نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ سره د هغه په دفتر کې ولیدل د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق په یونیسف وایي د هرات 43000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري یونیسف د انګلستان د افغانستان څنګه پرون په خپله ایکس پاڼه دا خبره کړې ده د نړۍ د اولو جمهوریت لرونکو هیوادونو جی و لوړپوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل او حماس جګړې په اړه متحد موقف اعلان کړی دی تاسو خبرونه واوریدل د خبرونو لنډیز مو واوریدل او اوس هم راځو د خبرونو دوه مینیمای ته پدې کې درته د یوشمیر ریپورټونه لرو چې پکې د افغانستان په اړه دی او د رنګ د خیبر پښتونخوا او د او خبر پښتونخوا کې د ملي پاړه باندې ریپورت درته لرو خو فایل به د او پرمختللو صنعتي هیوادونو له غونډې وکړو چې په ټوکیو کې دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده او په دې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې ل خپل ځانه د دفاع په چاره کې د اسرائیل د حق تملا تر ترڅنګ پر روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه کړې ده ترڅو د دوی په وینا تر ټولو زیاتو اړو ملکی وګړو ته مرستې ورسول شي په نه حال کې اسرائیل ویلی چې په غزه کې په ورستوي بریدونو کې د حماس ډلې د سخت ریزي درمځکی لاندې ټنلونه شبکه په نشکړي او یو شمیر وسلوالي وژلې دي تفصیل په دې ریپورت کې
د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا د جی او ډلې لوړ پوړو ډیپلوماتانو د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې خپل ګډ دریځ اعلان کړ. په هغه اعلامیه کې چې په توکیو کې د دې ډلې د ډیپلوماتانو د دوه ورځنیو خبرو وروسته نن خبره شوې، له خپل ځانه د اسرائیل د دفاع د حق ملاتړ شوی او غوښتنه شوې چې په روانه جګړه کې د بشري وقفه رامنځته شي تر څو د غزې کړېدلو ولسي وګړو ته مرستې ورسول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل
د جی وو وزیرانو په دې اړه چې اسرائیل لسانه د دفاع حق او مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي، څو د نړیوال بشر دوستانه قانون سره سم د اکتوبر د اومې نیټې بریدونه بیا هیڅکله تکرار نشي، موږ یو ځل بیا پر غوڅ ملاتړ ټینګار وکړ. موږ د هغه اقداماتو په اړه ژور بحثونه وکړل چې پر اساس یې کولی شو په سیمه کې بیړنیو اړتیاو ته ځواب ووایو. موږ ټولو په دې سلا وکړه چې یوه بشري وقفه به موږ د فلسطیني ملکی وګړو د ساتنې لپاره مهمو اهدافو ته ورنږدې کړي.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې ویل شوی چې ټول اړخونه باید له خنډ پرته ملکی وګړو ته د خوراکي موادو، اوبو، روغتیايي خدمتونو، تیلو او سرپناه په برابرولو کې د بشري هڅو ملاتړ وکړي او د بشري چارو کارکوونکو پریکړې چې اړو کسانو ته د مرستې رسولو په برخه کې ټولو سیمو ته لاسرسی ولري. پایلمه که همدارنګ د حماس لخوا د اسرایلی برمتو د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده. د اکتوبر په 1 حماس د اسرایل پر جنوبی خارګوټو په برید کې له 1400 زیات اسرایلیان ووژلو، شاوخوا 240 نور یې غمل او هغه یې ځان سره غزې ته یوړل. د حماس د روغتیا وزارت 13 ورځې وویل چې په غزه کې وژل شو شمیر له 10000 تنو واوخت. د ملګرو ملتونو په ګډون مرستندوی ټولنو د غزې چې له 2 میلیون زیات کسان پکې ووسی بشري وضعیت ډیر خراب بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل تر اوسه د بشري وقفې لپاره د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي او بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اسرائیل پوځنن وویل چې د غزې په ترنګ کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړونکی او یو شمیر وسلوال وژلي دي. اسرائیل په کلابند شوې غزه کې پورستوی هوایی او ځمکنیو بریدونو کې د سخت دریزو د ترزمک لاندې د تونلونو شبکه په نخه کړې ده. غزه چې د سخت دریزو وسلوالو یو پیاوړی مرکز دی، د اسرائیلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابند شوې ده. د اسرائیل پوځ ویل ځواکونو د دغه ګڼ میشت ښار زړه ته پرمختګ کړی او حماس ویلي چې وسلوالو یې اسرائیلي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
اوسم یو بل رپورت. ایران وای له طالب چارواکو سره د اقتصادي، ترانسپورټري او ترانزيتي همکارۍ پر زیاتې دوه خبرې کړې دي. ایرانی چارواکي وای دواړه خواوی هڅه کوي چې په خپل منځ کې راکړه ورکړه لس ارب ډالر ته ورسوي، خو د اقتصادي چارو پوهان بیا په اوسنیو شرایطو کې د ظرفیت نه ویني. په همدې حال کې طالب چارواکي بیا وای چې ایران ترواخان او همدارا سکندهار پوری د ریلاري پر جوړولو سلا کړی ده. تفصیل به د اسمت ساروان پر ریپورت کې وره.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارډ ډالر او ته د سوداګری راکو ورکو د زیاتولو په اړه خبري وکړه. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری وسنۍ اندازې د قناعت وړ نه ده او باید زیات شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم اقدامات وکړي چې د دوه خواوو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارډ ډالر او تل وړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخ حافظی وای سره لدی چې حاضر ده افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خواوو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه ده چې 10 میلیارډ ډالر ته ورسیږي.
دا غیر متوازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر 2 میلیارډ څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغه ته 40 میلیارډ څخه زیات دي او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفي دی. دا چې دوی وایي چې لس میلیارډ تر رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دي، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا و میلیارډ ډالر.
عزیزی وویل قانونه کرنه او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. لبل خو د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی له ایرانی چارواکو سره د چابهار بندر لاري د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډیریدو خبري کړې دي. سره لدی چې ایران او په افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلي چې ایران ته مخ واړوي. زبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورونې چار وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي چې د افغانستان له لارې له چین سره وصل شي. د زبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د تهران د سفر په لړ کې له ایراني چارواکو سره تر کندهاره د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران لخپلی پولی تر هرات شاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوی دی چې دا پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې صفې مودي 15,015 شپېته، 2,110، 12,930 او 13,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
او سم خبر پښتونخوا ته. زو پرون په پېښور کې د پېښور پوهنتون د استادانو د جنرال کونسل په غونډه کې په دې خبره بحث وسو چې یاد پوهنتون څنګه کولای شي په اقتصادي لحاظ په خپل پښو ودرې چې دا په داسال کې د دا خبر پښتونخوا د گورنر د دفتر سرکاري دستاویزات شي چې په یاد صوبې کې شل پوهنتونونه د سختو مالی مشکلات سره مخامخ دی چې پکې د اوو پوهنتونونو حالت بیخي خراب دی. د اقتصادي مشکلاتو او خساره سره د پېښور پوهنتون هم شامل دی. د پېښور پوهنتون استادانو د ټولنې پیوټا مشران وایي چې د پاکستان نورو صوبو پوهنتونونو له دا ډول ستونزو سره نه دي مخامخ، ځکه چې په بجټ کې ورته پوره پیسې نه بیلېږي. استادان وایي په زړو تنخواګانو کار کوي او هغه هم ورته په وخت نه ورکول کېږي. دوی که ستونزه یې هواره نسوه په مظاهرو به لاس پورې کړي. دا موضوع پاړه نو ریپورت غلام غوث را کوي.
سرکاري دستاویزات خای چې په 2023 کې د سرکاري پوهنتونونو مالی خساري نور هم زیاتی شوې دي او د مالی بحران سره مخ د پوهنتونونو شمیره او خساره نور هم زیاته شوې ده. د پوهنتونونو په اړه د خیبر پښتونخوا د گورنر د سیکرټریټ د 2023 نواخله تر 2023 پورې د ترتیب شوی راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې شل سرکاري پوهنتونونه د مالی مشکلاتو سره مخ دي او و پوهنتونونه د مالی خساري سره مخ شوي دي. په دغه و پوهنتونونو کې په تر ټولو زیاته کلنۍ خساره کې د پېښور انجینرینګ پوهنتون دی او بیا په ترتیب سره پېښور پوهنتون، ګومل پوهنتون، د پېښور زرعی پوهنتون، د چارسده باچا خان پوهنتون، د سوابی پوهنتون او شهید بینظیر بوټو پوهنتون شرینګل د مالی خساری سره مخ دي. د پیوټا په نوم د پېښور پوهنتون د استادانو د ټولنې جنرال سیکرتر ډاکټر سلیمان خان د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل
نہ پنجاب چکم پروونس تھے یا سندھ پروونس تھے نہ ایٹینتھ امینڈمنٹ نپز ہائر ایجوکیشن خدا پروینشل چیپٹر ہو نہ وہ پروینشل ایچ سیزم جوڑ کو ورسرا ورسرا پخپل بجٹ کے بلین اف روپیز وہ خپل یونیورسٹی تھا پروینشل گورنمنٹ نمبر ورکی ایچ سی نہ وہ طریقہ ان گرانٹ ٹو ڈیولپمنٹل گرانٹ ملاوے گی اور پروینشل بجٹ نہ ہوں و تخبل حصہ ملاوے گی نو پنجاب و سندھ کے دا مسئلہ نشتہ خیبر پختونخوا کے یہ مین ایشو دادا چی دلتا نہ پروینشل ایچ سی اس پورے جوڑا شو اور نہ چکم دے پروینشل بجٹ کے ہوتا اس کی سب الوکیشن کی
د پېښور یونیورسټۍ د جینډر سټډیز د سانګي پروفیسر ډاکټر درویش اپریدی وایي پوهنتونونو ته د مالی پانګو د کمی په وجه استادان هم د مالی مشکلاتو او فشار سره مخ دي او د پوهنتونونو د استادانو په تنخواګانو کې د 2021 نه راپدې خوا اضافه نه ده شوې
یا چې کم په بجټ کې هغه اضافه کیږي هغه وشي ټول ګورنمنٹ امپلایز ته وشي خو یونیورسټیز ته وایي چې نه زموږ سره پیسې نشته تاسو خپلې پیسې راټولې کړئ خپلې پیسې چې بیا راټولوي نو یونیورسټیز بیا یو طریقه دارا وایستله زموږ په خبر یونیورسټي هغه یې ته ویل دي چې دوه دوه درې درې سو کسان واخلي دوی بیا دا طریقه لنډ خپل کړل چې ویزیټینګ ټیچرز یې واخیستل امپلائیز چې کم دی اوس دې حد ته را رسېدلی دي چې دا غوی دوه کاله زړه تنخواه کې یو نیم کال زړه تنخواه کې تقریبا کار کوي
د چارسدې د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي اوس مهال په پښتونخوا کې د پوهنتونونو په تعلیمي معیار د زیاتو خرچو په ځای د پوهنتونونو په امنیت هم زیات بجټ خرچ کیږي او د مرکزی او صوبایي حکومتونو لخوا پوهنتونونو ته د لګو مالی پانګو د جاری کولو په وجه پوهنتونونه د ستونزو سره مخ شوي دي
لا د کم ټیرریزم کم ویو چې روان دی مخکې هم د سره په یونیورسيټیانو باندې مزید نور بوج هم رالو چې مخکې بعد سکول د یونیورسيټي ډېر واړه واړه غوندې دیوالونه وو ایون د پېښور یونیورسيټي هغه دیوال قدرې نه وو د اسلامي کالج دیوال نه وو یو دیوال نه وو هر چیرته چې کوم دی ما خپل خیال دا دی چې په کوم په ماشوم باندې لکه سټوډنټ باندې په استاد باندې په هغه باندې خرچه کېدله د تنخواه والا شوا د ډیباټرۍ والا شوا د چې څه شي لیب وي لایبرری شولا چې لکه چې کوم خرچه ماته وي په تعلیم باندې په کار وه هغه خرچه موږ د حفاظت باندې وکړله
د اکتوبر په 14مه نیټه د سوات په سیدو میډیکل کالج کې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د مالی مشکلاتو او خسارې مسلې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ سره شریکه کړې ده او له وزیر اعظم یې پوهنتونونو ته د مرکزی حکومت لخوا د مالی پانګو د جاری کولو غوښتنه کړې ده خو تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو مشکلات نه دي حل شوي او 13 ورځ د پېښور پوهنتون د استادانو د ټولنې پیوټا د جنرال کونسل په اجلاس کې هم په دې مسله د اندېښنو څرګندونه شوې ده او دوی دړکه ورکړې چې کده د پوهنتونونو د مالی مشکلاتو او د پوهنتونونو د استادانو په تنخواګانو کې د حکومت لخوا اعلان شوی اضافه شامل نه شو نو پر روانه یو یا دوو هفتو کې به دوی یو ځل بیا په احتجاجونو کولو او د پوهنتونونو په تړلو مجبور شي
دا غلام غوث د خیبر پښتونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې په صوبه کې د نهم او یولسم جماعت لپاره امتحاني نظام کې بدلون راوستی دی او اوس بس د کوونکو ته د نمبرونو پر ځای گریډونه ورکول کیږي د چارواکو په خبره راتلونکي 2023 کال زخبه دغه نظام عملی کولو هڅه کوي ځکه او د استادان وایي چې دا غوره نظام پدې دی چې نړیوال معیار ته برابر سی او د ماشومان زده کړې به ورسره شي سي تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان پر ریپورت کې
دا تعلیم محکمې چارواکو په وینا د نهم او یولسم ټولګي په امتحان کې به د نمبر ورکولو پر ځای زده کوونکو ته اوس گریډونه ورکول شي د پېښور بورډ چیرمن پروفیسر نسولا خان د نومبر په شپږمه مشال لیډو ته ویل که حکومت منظوري ورکړه نو کار پر روان دی او هم دراتونکي کال 2023 د نهم او یولسم امتحانونه به په گریډینګ نظام اخیستل شي
کله
کې خاصه منټیټس نه ای منټیټس کوي چې څه کوم بیا په دې باندې هغه چې چا مطلب ډبل ای پلس نه ای بډوم به میرټ راغي او پسې بیا ای پلس او بیا بل ای دا سټو
د تعلیم په هانه په وینا تعلیمي معیار به د نوې نظام سره غور شي پاتې صدقې د سرکاري سکول د نهم لسم جمعات یو ایس ایس ټی استاد عبید الله خان وای
در خپل سیستم په دې لري چې یو خدای سره بدا نمبر او چې زمنګ درې ما شومان او مارکس مینس کې چې کوم دا دوړ د دې لګیدلې نو یو خدای سیستم ختم شي ځکه چې دا ډېر واړه مولي دل ما شومان مولي دل چې هغه په 970 او 1020 نمبر باندې خپي دویم نمبر دار چې دې سره بدا یونیفارمټي پیدا شي ځکه چې الډي دا سیز په یونیورسټي لیول باندې شته نو ما شوم چې کوم دین او هغه ارلیئر چې کوم دین د خبرې نه هغه اویر شي چې جی پی ایس سیستم سره شي
هم دغه سکول د نه هم ټولګي یو ځکون کې زکریا وای باید زموږ تعلیمي نظام هم د نړیوال نظام سره د ډول برابر کړل شي او نوې بدلونونه پکې وکړل شي
نو دا د بورډ سایډ نه یو خو انیشیټیو دی د سره سټوډنټس چې دوی نو هاوی په دې باندې پوهیږي چې مخکې را روان کم فیوچر کې جی پی ایس سیستم دی نو په دې باندې سټوډنټس ته اسان وي نو دا د سټوډنټس لپاره د یو لرننګ نه یو ستګلې ډېر ښه پروسس دی
د پیښور تعلیم محکمې د چارواکو په وینا د نوې امتحاني بدلونونو تر مخه به د پاس کېدو لپاره نمبر هم د 33% پر ځای 30% شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنوي او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
په بلوچستان کې د تیرو څو ورځو راهیسي ډاکټران په کانګو ناروغي اخته کیږي او دا ډاکټران په کوټي سیول هسپتال کې په دې ناروغي اخته شوي دي او په دې کې یو ډاکټر ورڅخه مړ شوی هم دی او نور ډاکټران د درملنې لپاره کراچي ته وړل شوي دي د بلوچستان حکومت په دې اړه باندې په فاطمه جنا هسپتال کې یو واډم ځانګړی کړی دی او دا چې په دې ترڅ کې د کوټي په کوټه کې د مشالېډو همکار ایوب ترین د روغتیا د کارپو ډاکټر شیرین خان سره په دې اړه مرکه کړې او چې دا کانګو وایرس د څه نو د پسر کې د سوال وکي او هغه جواب ورکړي
کانګو چکم نه جوړی دا انسان نه څنګه راځي د دې دوه لارې دي یو لار خدا دا چکم خلق لا مال مویشي سره چا تعلق وی لاغو ساختون کې نه جوړی دا پاغو کې خلق سره منګونی وی او دا منګونی چکم پس وی یا اوزا وی یا دا نور حیوانات چوي په کوم کې چې لاول سره وایرس موجود وی چې دوی دا وینه وس به شي او بیا دا منګوډ راسي او انسان وخړي پاغه کې دا خپل وینه منتقل کینو پاغه کې هغه جراثیم وایرس هم سره راسي انسان هم د دغه نه جوړی شکار سي یو خدا را د دویم چکم وخت یو سړی یو څه یدغه لالوی نو هغه په وینه کې چونکې لاول سره وایرس موجود وي او که د انسان خپلم یو ځای کټ لګیدل یو ځای زخمی وي یا په وینه خپل لولاړ سي یا سترګ لولاړ سي هغه په ذریعه هم وینه په ذریعه د انسان له دانا جوړی راتلی سي درېم چکم خاص یو لار ده د دانا جوړی اخستونکو هغه بیا داسې ده چې کم خلک د مریض خیال ساتي کده ډاکټر په حیثیت خیال ساتي کده نرس په حیثیت خیال ساتي یا کده کور یو د عزیز قریب په حیثیت خیال ساتي چې دغه مریض چې د کانګو نا جوړی مشکار وی چې دغه مریض کته خیال ساتي او احتیاط للا سور کې او تر د سم خپل احتیاط ونه کې ځان د بچاولو نو یو انسان بل انسان له هم دا نا جوړی راتلی سي
ډاکټر صاحب هغه علامات چې وی څنګه به انسان په دې پیژ چې دا د کانګو وایرس یا کانګو نا جوړی
تر کوټو ضروري خدای دا چې باید کم خل چې لپسو سره تعلق لري دا بش مش خبر چایا ستا تعلق تا یو یا زاد پتی رشپو کې تا غلاله کړي یا د خیال ساتلې دی یا لو پوست تا دغه سره کړی دی پوس سره ساتلوک پاته سوی دی دا یا یو د مریض تا خیال ساتلې وی چاغلا ول سره د کانګو مرز شکار وی او دغه لا بعد پتا کیم بیا یو علامات راسی اغه علامات تب کې دی سی د بدن دردونه ډیر خل دا وجه ما بدن مات سو ډیر سخت دردونه کوي تبي وسره وی د زکام علامات وسره وی چې مرز ډیر شدت اختیار کی پاغه وخت کی ادل انسان صد بینی جار کېدل دا وی وینه لپز هم تلای سی لسترګو هم کی لرات لای چاستر کی سره سره داغونه جوړ سی لخلې وینه راتلای سی په لوی بولو کې په وړکې بولو کې وینه راتل یا د انسان په لړمانه کې یا په دماغ کې الته وینه ایلسی
په داسې حالت کې مریض ته یا د مریض کورنۍ ته یا ډاکټرانو ته څه احتیاط سر کول پکار
د مریض کم د کور خلق وی وګړي وی واغو ته مشوره دادا د طب مشوره دادا چې ډیر خلق به د سړی خیال نه ساتي یو سړی د مخصوصه کې چې یو سړی خیال ساتي او کچې ډیر څه زیات د انسان د ستړی کې چې شپه ورځ خیال ساتي هغه ناممکنه ده نو زیات زیات دوه دي کې د ویلو مطلب دا دی چې هر څوک کم خلک د مریض خیال ساتنې سي هغه به بهتر وي دغه باوجود کم وخت د مریض خیال کم سړی ساتي هغه باید چې دستانه واغوندي موږ د هسپتال والا هغه یو کوټ ورکو هغه په غاړه کې لاس ته صفا کوي او خپل یو ماسک ورکو هغه باید چې پر مخ باندې وکي او چې کم مریض وینه روانه سي وي دغه مریض خیال چې ساتي باید چې عینه کې وي دا شین چشمه کې یا عینه کې هغه واغوندي
ډاکټر صاحب زما اخري پښتنه ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي دغه د کانګو ناجوړي چې د غوښې د خوړلو سره کېږي و انسان ته په دې څومره حقیقت او
په دې خبره کې حقیقت نسته د غوښې د خوړو سره د ناجوړي ناراضي غوښه خو په خېژ پاک کم جراثیم دغه په خپل هم مړسي دغه سي نو د خوراک د وجې د ناجوړي لوین حیوان انسان له نصرت لې د خلکو اسي به بنیادی خبرې دي صاحب لارم نه کېږي په سا کې خاص کر مر په اسپیټال کې یو څه تشخیص پاولای سره ټیسټونه چمش کو په کم کې ایرسول جنریټینګ پروسیجرز موږ ورته وایو هغه کې خو کېږي خو عموما نه کېږي عموما عام طور باندې د خلې سلاړي وی وینې وی د خطر چې ډاکټر ورته وایي دا د وجې کېږي
دا او ډاکټر شیرین خان سي د کانګو وایرس په اړه مرکه راسره کوله په پېښور کې په بنظیر بوټو پونتون کې د نومبر په شپږمه د شوزو ادبي میله پیل شوی چې د نومبر تر لسمې به روانوي په میله کې د مشاهري ترڅنګ د شوزو په حکومت او هغه ته د کار روزګار موکو برابرول او پر شوزو د تشدد په اړه پر مختلفو موضوعاتو خبرې کېږي تفصیل به د انیس اجمل پر ریپورت کې وره
په خبر کې په بنظیر بټو په هنتون کې د نومبر په شپږمه ادبي میله پیل شوه چې پنځر ورځې بعد عوام لري د ادبي میله تنظیمونکي او د په هنتون د تاریخ د سانګ استادې ډاکټر حامدي د نومبر په ومه مشال لريو ته ویل چې د ادبي میله یوازې د خزو ده نوموړي زیاته کړه چې په دې میله کې په مختلفو کتابونو په بیلابیلو موضوعاتو باسونه او ورکشاپونه کېږي او د کتابونو ترڅنګ کلتوري شیان هم د نمایش لپاره ایښودل شوي دي ډاکټر حامدي زیاته کړه چې په دې ادبي میله کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو ترڅنګ د نورو صوبو خزې هم ګډون کوي
زمون ته دغه علاقو نشه کم دي نو د دې لپاره لکه خلکو اپلایګانې وکړي چې د درازین داډي خان شترال تیر نو هغه زینو نشه زمونږ لکه بالکل توقع نه و کنه زمونږ هغه आवाज راوستل غواړو مخه چې چا ته مکنه د ملو شوي نو هغه رالي زمونږ یونیورسيټي کې یو ولا وینیوز ورکړه مونږ کینول هغه خپل بوکس خپل شاعري خپل ناول ایون په ساينس باندې چې ریسرچ سټډي کړی دی هغه په خپل پینل ډیسکشن دي دي د انوایرنمنت حواله سره چې خزي څنګه په انوایرنمنټل یا کلایمټ چینج کې کوم قسم رول ادا کولی شي
په ادبي میله کې د مشایرو ترڅنګ د خزو په حقوقو سیاست کې نمائندګي تشدد او ټولنه کې د خزي کردار په اړه هم بیلابل پروګرامونه کیږي د میله یوې بلې ګډونوالې او لیکوالې ډاکټر انتل سیا مشال لډیو تو ویل چې د نوومبر په ومه د خپل کتابونو ترڅنګ لنورو ګډونوالو سره پر دې موضوع خبرې وکړي چې خزي په ټولنه کې د خپل حقوقو لپاره څنګه هڅه کولی شي
او به حیثیت مودریټر مونږ د مختلف کتابونو ریویو کا هغه کې یوړم به کتاب چیو نو شهر تنهایی او کم چې د کرونا په موضوع باندې لیکلي نثري مضامینو د خزو په ادب کې ډیره زیاته نمائندګي پکار ده او کوم چې زمونږ د سماج د کټغنونو د وژنا مشکل ده نو د دې فستیوال په ذریعہ به د اغه خواتین لیکاریانو نمونه مخ ته راشي کوم چې د روایت یا د سماجی کټغنونو د وژنا مخ ته ناراض
د ادبي میلې یو ویبلی ګډونوالی استادې سونیا شمس ویل چې په غونډه کې د خصو نفسیاتو او ادب ترڅنګ د تعلق په اړه خبرې وکړې نو موري زیاته کړه چې خصو ته په کار روزګار کولو کې اکثره مسلې مخې ته راسي نو د غونډې لاره یې داغي په هواري هم باسونه وکړ
یو خزه کې سلیکي هغه ډیفینیټلی د خپل بلیف د خپل سوچ او د خپل څومره تجربه چې نشغتي رشي او کوم مشاهده چې هغه کړی وي په هغه باندې هغه ټول بیس کوي. نو موږ هغه له حواله سره خبر یو کې د یو خزه نفسیات څنګه اثر انداز کیږي د هغه په لیکلو باندې د هغه په شاعری باندې د هغه افسانه کې چرته نه چاته د هغه خپل ژوند عکاسی کوي چرته نه چاته د خپل ماحول عکاسی کیږي.
د ادبی میلی منتسمین وای چې د خیبر پختونخوا په حکومت غږ کوي چې خوځو ته حقونه ورکول او ټولنه کې د سړو برابر اغیتا د کار روزګار موقع ورکول یقیني کړي.
دا انیسا اجمل رپورٹ موردی یا اوسم د دې غړي روسي رپورٹ تر ازول د سربا خبرونه هم پای ته ورسو. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې لوک ورسا میله دوام لري. په میله کې ګڼ شمېر خلک ګډون کوي چورته د هیواد ل بیرابل سیمو ورغلي هنرمندان د لاسي توکي جوړونکي سندرغاړي هم سکران خپل تخلیق او هنن ننداري ته وړاندې کوي. په میله کې د هرې بي سوبې لپاره جلا جلا سټانډونه لګول شوی دي. د اسلام آباد د راشد خټک رپورٹ اورو د سر عبد الله کاکړ ته اجازه راکړي. خدای پامان.
دارا باب په اسلام آباد کې د سلګرۍ لپاره مشهور ځای شکرپنیا کې غږول کیږي چرته چې لس ورځې لوک میله دوام لري. د لوک میلې د پرانیست مراسم د جمعې پر ورځ په 3 نومبر د لوک ورسه کمپلیکس په اوپن ایئر تھیټر کې ترسره شول. په میله کې د ملک د هرې صوبې او سیمې د کلتوري او فولکلوري هنرونو، خوړو او لوک هنرونو سټالونه لګېدلې دي. د خیبر پختونخوا په سټال د چرستوالو سپلوی جوړونکي کاشف وایي چې خلک ته دوی جوړ کړي سپلای ډېرې په شوق اخلي او د دې لپاره ټول کال د دې میلې انتظار کوي.
زبردست کیړې جوړیږي او خلک خوښیږي. د چرسدې ته ورپسې هم دا خلک راځي. پورا پنجاب ته زموږ سپلای ځي. ټول خلک یې خوښي. بل دې دا کار چې دا په لاس باندې جوړیږي ډېر زیات لوی محنت ته دی کې او خو خشته خلک یې ډېر مونږ خپل دادم راکوي ډاډګیرن هم راکوي او خلک یې ډېر خپل خوښي اخلي. هم
په میله کې د هرې صوبې گلګت بلتستان او آزاد کشمیر هنرمندان سندرغاړي او موسیقاران د موسیقۍ ځانګړي کنسرټونه هم تنظیموي. دا هنرمندان وایي چې خلک تر روایتي او فوک موسیقۍ سره مینه لري. د پېښور نه راغلي د فرنټیر کانسټبلر یوس پای زمیر خان چې په میله کې د خټکو ګډا وړاندې کړه مشال رډیو ته وویل
خلک چې خټک ډاس کتن تراشي دا ډېر خوشاله شي او د ماشومان راشي غټ راشي خاص کرکې بار ملکو له خلک چې انګریزان منګریزان راشي دی دغه شی وکسي دی ډېر خوشاله شي.
د میلې ګډونوال وایي چې داسې میلې جوړول د ساتیري سره سره اقتصادي ګټې هم لري. د پېښور نه راغلي قمر زمان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
مزیدار ماحول دی. هر یو شی به په خپل کارګران راغلي دي کارګران نه سکول کلچر دی دی خلکو.
دا میله به تر 12 نومبر پورې دوام لري. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.